پردې رادیو مازیګرنۍ
خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو د احتمالي کاندیدانو لست به ډیر ژر اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې پریکړې نن اعلان کړې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې سالم محمد صالح ته غوښ شي چې خبرونه یې چمتو کړی دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه و. اجرائیه ریاست وایي د اعلان سوي اوربند د دوام یا هم ختمېدو په اړه تر سبا پورې خپل دریځ روښانه کوي. په امریکا کې یو 38 کلن سړی د وژنو په 5 مواردو تورن سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ایستل سوي چې اسناد یې بشپړ نه و. ګلاد جان عبدالبدی سید نن په کابل کې پر تخنیکی مسایلو رابلل سوي کانفرنس ته وویل
هغه معیارونه چې اوس کمیسیون وضع کړي په تخنیکی څېړنه کې هم په نظر کې نیول کیږي، هر هغه څوک چې د دغو معیارونو شروط واجد و انشاءالله زمونږ په لومړني ابتدایي لیست کې به چې ډېر ضرب اعلان سي هغه به د ویبسایټ لارې او د رسنیو لارې خلکو سره شریکو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو د ځینو کاندیدانو لومړنی لیست به نن ناوخته خپور سي. د انتخاباتي مهالویش له مخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست باید پرون اعلان سوی وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه اعلان د ولسی جرګې د ټاکنو د کاندیدانو د اسنادو د ارزونې له کبله وځنډېد. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لومړنی لیست وروسته اعلانېږي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اعلان سوي اوربند د دوام یا هم ختمېدو په اړه به تر سبا شنبې پورې خپل دریځ روښانه کړي. نن جمعه د افغان حکومت لخوا د تمدید سوي یو اړخیز اوربند وروستۍ ورځ ده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان احمد میسم ازادي راډیو ته وویل
د وی حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري. خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو، په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو.
وسله ولو طالبانو ویلي د اختر په دریو ورځو کې خپل اعلان کړی اوربند نه تمدیدوي. خو افغان حکومت خپل هغه اوربند چې د روژې له وشتمې د کوچني اختر تر 15 پورې اعلان کړی وو د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه. په ننګرهار کې د محلي ځواکونو د جلب او جذب لړۍ پرون پنجشنبه پیل شوه. چارواکي وایي د دغه ځواک لپاره به هغه کسان وټاکل سي چې مخکې یې په ملي اردو او پولیسو کې دنده ترسره کړې وي. د والي ویان عطاالله خوږیاني نن جمعه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواک د جلب او جذب پروسه به درې پړاوونه ولري.
په لومړۍ مرحله کې به په دوه ټولیو کې ځوانان جذب شي، په دویم مرحله کې به څلور ټولي شي، او دریمه او وروستۍ مرحله کې به په دې ولایت کې د یو کنډک په شکل باندې سیمه ییزه اردو برابر شي. محلي اردو به په ټولو هغو سیمو کې پر دند وګمرل شي چې اړتیا ولیدل شي.
د دفاع وزارت ویلي دغه محلي ځواک به چې ولسمشر محمد اشرف غنی یې طرحه منظور کړې په ټوله کې شاوخوا 14,000 غړي ولري. یو 38 کلن سړی چې د امریکا په میریلند کې د 5 کسانو په وژنه او څو نورو د چپه کېولو تور اوربند لګیدلی و د وژنو په 5 مواردو تورن سو. په پام کې د نن وخت د جارود راموس د ضمانت په تړاو محکمه دایره سي. سپینې ماڼۍ د امریکا په میریلند ایالت کې د کاپیټل ګازت ورځپاڼې پر دفتر وسله والا حمله وغندله. په پرونی پیښه کې چې ګمان کېږي د امریکا په تاریخ کې په ژورنالیستانو تر ټولو خونړۍ حمله وي، 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور سخت ټپیان سوي دي. د میریلند د انی روندل سیمه د پولیسو سرپرست مشر بیل ګرام پرون تر هغه پیښه وروسته وویل
کپیټل ورځپاڼه زموږ محلي ورځپاڼه ده چې هر ورځ ورسره سروکار لرو. موږ د دې قضیې په څېړنه کې په ژور ډول ښکېل یو او په دې اړه به تحقیقات سم مخته وړو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس په ټویټر کې لیکلي پر هغو بېګناه خبریالانو چې خپله دنده ترسره کوي حمله، په حقیقت کې پر هر امریکایي حمله ده. د ګورجستان یوې محکمې پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له قدرت څخه په ناوړه استفاده تورن او په غیاب کې په شپږ کاله بند محکوم کړ. د تبلیسي یوې محکمې پرون په خپل حکم کې ساکاشویلی تورن کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل قدرت څخه په ناوړه استفادې هڅه کړې. هغه اسناد او مدارک پټ کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اپوزیسیون د یو وکیل والری ګیلاشویلی د ډبولو په اړه و. ساکاشویلی چې دا مهال په هالند کې ژوند کوي دغه حکم غندلی او تورې لګولی چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. په جنوري کې هم ساکاشویلی د ګرجستان د یوه بانکدار د وژنې په تړاو د موجوده اسنادو او مدارکو د پټولو د هڅې په تور په غیاب کې په درې کاله بند محکوم سوی و. ساکاشویلی هغه تور هم رد کړی و. میخایل ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ګرجستان ولسمشر و، خو په 2015 میلادي کال کې یې چې کله د اوکراین تابعیت ومانه د ګرجستان تابعیت یې له لاسه ورکړ. له دې سره د اوکراین د اودسه سیمې د والي په توګه وټاکل سو. د اروپایي ټولنې رهبرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره به د دې ټولنې اقتصادي بندیزونه تمدید سي. د شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو د تمدید په اړه نن په بروکسل کې خبرې وسوې. دا اوس د اروپایي ټولنې په سفیرانو پورې اړه لري چې په راتلونکو اونیو کې دغه پریکړه رسمن تایید کړي. او په تلو تلو کې په بامیان ولایت کې د دمبورې دویم فیستیوال نن پیل سو. د ازادي راډیو خبریال وایي دغه فیستیوال به دوه ورځې دوام کوي چې د غزنی، غور، دایکنډي، کابل او بامیان د موسیقي ډلې پکې برخه لري. د بامیان والی طاهر زهیر ویلي چې دغه فیستیوال د محلي موسیقي په ځانګړي ډول د دمبورې د پیژندنې او ودې لپاره له تیر کال راهیسې جوړیږي. هغه زیاته کړې چې دغه فیستیوال د سیلانیانو په جلب او جذب کې مهم رول لوبولی سي.
لازادای رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمیر ولایتونو احتمالي کاندیدانو لیست به ډیر ژر اعلان شي. د پکتیا خلک وایي د دې ولایت د ځینو ولسوالیو د نوملیکنې په مرکزونو کې د اړتیا وړ مواد خلاص شوي دي.
که چیرته دغه خلک له دې حقه پاتې وي نو دا په دې معنا ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري د هغه بت سوال لاندې دي.
نن په 12 بجو د افغان حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د یو اړخیز اوربند پای د پای ته رسیږي. خو آیا په راتلونکي کې بیا د اوربند لپاره هیله شته؟ په دې اړه د ولسمشر له یوې سلاکار سره خبرې کوو. د ملي پولیسو د ځانګړو عملیاتو یو جګپوړی افسر پرون د کابل په یوه امن سیمه کې وژل شو. د امنیتي چارو یو کارپو وایي چې د وسلوالو مخالفینو د اوربند پر مهال په کابل کې پټن ځایونه جوړ کړي دي او اوس حمله کوي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ناوخته به د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو مقدماتي لست اعلان شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د محل ویش له مخې باید دا لست د رواني لمریز د سرطان میاشتې په 10 نیټه اعلان شوی وی. خو د زیاته کړه چې د زیات دقت لپاره د نږدې لسو ولایتونو د ولسی جرګې د کاندیدانو نومونه به نن د ورځې تر پایه پورې اعلان شي. د بلې خوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې دا پروسه د دوی تر نظر لاندې نه ده څیړل شوې او ځکه یې شفافیت تر سوال لاندې دی. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال له کابله راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د جمعې په ورځ ولسی جرګې ته د شاوخوا لسو ولایتونو د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور شي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یوازې ولسی جرګې ته د احتمالي نوماندانو لومړنی لست اعلان یو د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لومړنی لست به هم ډیر ژر اعلان شي.
د کمیسیون او د پدالشاد تمطلاش څخه ډېر وروسته زیات دقت پکې وشي نو احتمالا نن به موږ تر مازدیګره پورې د لسو ولایتو شاوخوا به د افغانستان خلکو د ویبسایټ طریق نه اعلان وکړو. دوه دلیل باندې دغه یو ورځ لږ په تاریخ وغورځو. یو اول دا چې د موږ څو ولایتونو تاسو پوره چې باید په اول سر تر کې د مواد رسېدلی اساس مواد دا موږ ته تقریبا په وړ مورځې ورسېدل. دویم دا چې دې لپاره چې ښه دقت وشي نو کمیسیون پرېکړه دا وه چې پس د مجرد غور نه دوباره درې واره چک شو، بیا پس د هغې به ورکو سیستم ته چې نشر
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوماندانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په پنځمه پیل او د همدې میاشتې په دوه ویشتمه پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې شپږ زره تنو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2450 د ولسي جرګې او 3201 د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي نوماندان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی و چې د سرطان په ومه د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د روان لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروسې څېړنه د دوی تر نظارت لاندې نه ده ترسره شوې او دا مسله د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. دی وایي دوی د یو میکانیزم او قانون له مخې دقیق ارزیابي نه ده کړې چې موږ یې تایید کړو. اول چې کوم کار کېږي هغه علني او مسلکي نه دی او د ناظرینو په وړاندې نه دی شوی. موږ د دوی دا کار په بشپړ ډول نقدوو ځکه چې د انتخاباتو کمیسیون سیاسي او سلیقوي چلند کوي چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی او په دې شکل نشو کولی چې د شفافو او آزادو انتخاباتو پر خوا ولاړ شو. د اسنادو د علني څېړنې نه موجودیت په دې پروسه کې سیاسي او سلیقوي چلند او د محلوي سرسم د کمیسیون د کارونو پر مخ نه تلل هغه ستونزې دي چې د ښاغلي ایوبزاده په خبره د انتخاباتو د شفافیت په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. ښاغلي ایوبزاده وایي چې همدغه مسایل لامل کیږي چې ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته په کارپوه او مسلکي کسانو د ورتګ په مخه کې خنډونه جوړ کړي. خو تېره ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو نوماندانو اسناد مرکز ته را رسیدلي او دغه اسناد به د ناظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسیون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
د ازادي راډیو خبریال له کابل راپور راکاوه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د نږدې لسو ولایتونو د کاندیدانو نومونه به نن د ورځې تر پایه پورې اعلان شي. په همدې حال کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب، احمد خیلو، لجه منګل او میرزکي ولسوالیو اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې د نوم لیکلې په ډیری مرکزونو کې ځانګړي کتابونه او سټیکرونه خلاص شوي او له دې کبله د رایې ورکولو په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوم لیکنې بې برخې شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هم وخت شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په مرکز کې او هم ولایتي چارواکي د ستونزې ته پاملرنه وکړي او د اړتیا وړ مواد د مرکزونو ته واستوي. اصیل ځاځی له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د ځاځی اریوب، احمد خیلو، لجه منګل او میرزکي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې د نوملیکنې په ګڼ شمېر مرکزونو کې د نوملیکنې ځانګړي کتابونه او سټیکرې خلاصې شوي چې له امله یې د رایې کارونې په شرایطو برابر زرګونه کسان له نوملیکنې بې برخې شوي دي. د ازادي اریوب ولسوالۍ څخه قومي مشر عمران خان د چنګاغ په اتمه ازادي راډیو ته وویل د ازادي اریوب ولسوالۍ په 1940 کلیو کې کابو 250 زره کسان اوسیږي او د نوملیکنې لپاره هغه سهمیه چې دوی ته ورکړل شوې ډیره کمه ده.
د اریوب ځای ولسوالۍ یو پرنکوته ولسوالۍ ده چې شپې قومونه راته کوي پلوانه تاریخلی دي تقریبا زمینو په لاټر مضبوط لري موږ چې اوسه پورې د سکرو په بیاد راغلی هغه څنګه دي پوره کام دي.
مدني فعال احمد الله د تړل شویو مرکزونو د شمیر په حکله وویل
تلویر تلم شوی دي دا په کې د درې ورځې کې دي د سکرو چې په دینه خلاص شوی دي موږ دا اگر موږ رسیدنی نه دي کورې زوري کوم د خپل ته هم غوړ.
پکتیا کې د فیفا ولایتي دفتر مسول خاغله احسان الله حمیدی وایي لایادوسی مسخه د دوی د ناظرینو د ورکړل شوی معلوماتو لمخې د خلکو غوښتنې پر ځای دي.
زموږ ناظرین هم په زازیاریو او احمد خیل او سمکنیو کې دا ښیي چې په بعض مرکزونو کې د ثبت کتاب ختم شوی ده. ولې دا موضوع موږ هم په ولایت کې د کمیسیون سره او خپل مرکزي دفتر سره دا موضوع شریک کړی چې هغوی د خپل لارې مرکزي دفتر سره شریک کړي تر څو د خلکو دا مشکل حل شي. او که چېرته دغه خلک له دې حقه پاتې وي نو دا په دې معنی ده چې د انتخاباتو شفافیت او هغه بل اصل چې سراسري ده هغه به تر سوال لاندې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پکتیا ولایتي دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلی شیر علي فیضی وایي دا ستونزه یوازې د ځاځي آریوب نه بلکې د ټولو ولسوالیو حتی د ټول ایواد په کچه ستونزه ده او درې ورځې وړاندې د ولایت مقام او د کمیسیون له مرکزي دفتر سره شریکه کړې ده. دی وایي تمه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر دې ستونزې ته رسیدګي وکړي.
د ستونزې نه تقریبا څو ورځې مخکې موږ خبرې دغه ستونزه یوازې د ځاځي آریوب نه د ټولو ولسوالیو بلکې د ټول افغانستان مرکزي کمیسیون ته
د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د نویو کتابونو او سټیکرو غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې د دریم پړاو غځېدلې موده هم اوو ورځې وروسته د چنګاښ په 15 نیټه پای ته رسیږي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې نن د یو اړخیز اوربند وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت د روژې په 28 نیټه له خپلې خوا یو اړخیز اوربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند طرحه ومنله، خو د اختر له ختمېدو وروسته یې یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي که وسلوال طالبان له دې وروسته د افغانستان د حکومت لخوا د یو اړخي زوربند له خلاصېدو وروسته د اوربند غوښتنې ته لبیک ونه وایي، نو په وړاندې به یې پوځي مبارزه وکړي. خو آیا په راتلونکي کې د اوربند دوام دپاره امیدونه شته؟ په دې اړه مې د ولسمشر په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی له سلاکارې ملالۍ شینواري سره خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې مې له میرمن شینواري وپوښتل چې د اوربند په راتلونکي کې د اوربند د دوام لپاره څومره امید شته.
زه فکر کوم دا یوه پیلامه وه او زه هیله منه یم چې د دواړو اړخونو دپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دي نه لري، نور اړخونه هم شته. لومړی نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي؟
مقصد مو داعش، خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یوه بله مسله ده او هغه کې زه د افغانان علاقمندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقمندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو دپاره فعلا کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقمندۍ څرک ولګي. پاتې شوه دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې ډلې لرو چې د طالبانو سره هم نه دي، اما د دولت مخالفینې ډلې دي. کېدای شي چې هغه بیا عواملو په ترڅ کې یعنې دوی بېرته راوګرځول ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د پیل دپاره د سولې دپاره یو ښه پیل.
له یو شمېر څارونکو سره چې ما خبرې کړي، هغو دا ویره هم لري چې ښایي په حکومت کې دننه ځینې کړی چې له طالبانو سره زړه خوانی دښمنی پالی د راتلونکو هڅو په وړاندې خند شي. فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږ یې اوچت کړی او دا د ولسمشر دپاره د قوت یوه نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې دپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم داسې کړی شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت یې چې په بشپړه توګه په لاس کې ده دا د چا سره تقسیم کاندي. نو خو بیا هم موږ اوس ولسی غږ لرو، د ولس دخوا نه یو ملاتړ را سره شته، نو موږ کولی شو د دې نه په خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان راته وایي میرمن شینواري چې سیمه ایز لوبغاړي به د سولې له دې هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم د نړیواله وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی، کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي، همدارنګه په ایران کې د پیرینیان باندې هم د ایران د رول د کمرنګ کېدو هلې ځلې کېږي په دې سیمه کې. نو زه دا ټول د افغانستان د سولې دپاره ګټور ګڼم، ولی که افغانان هوښیار اوسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د کونړ دینی عالمان د حرمین شریفینو د امامانو وروستۍ فتوا چې د افغانستان جنگ ناروا بولي تایید کړی ده او له دینی عالمانو غواړي چې په موضوع او نورو ویناو کې په افغانستان او اسلامي نړۍ کې جګړه د اسلام له نظره تشریح کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مولوی سید ولی الله د جمعې په تقریر کې خلکو ته وویل د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او ویناګانې د اسلامي امت د پاره تګلارې دي او هغوی چې په تیر جمعه په افغانستان کې روان جنگ ناروا او وروژنه ګڼلې خپل اسلامي دندې ترسره کړي او له ولسمشر غنی مننه کوي چې د اختر او اختر څخه وروسته د وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړ.
دا خو د حرمینو امامانو چې زمونږ مقتدا ده او موږ پنځه وخت هغې پسې اقتدا کوو او مخ کعبې شریفې ته ګرځوو، نو د هغوی هر فتوا ځان د صلح په حق نه هر فتوا د دین چې صادرېږي زمونږ لپاره یو ثبوت او دلیل دی. مخالفینو ته یو پیغام د صلح وړاندې کړه او د هغوی عملي ثبوت یې دا وښود چې ډزبندي هم وکړه. د مخالفینو نه هم مننه کوم چې هغوی هم دې ملت ته یو نمونه ده صلح وښوده، د اوربندۍ او د ډزبندۍ وښودله. یو درې ورځې د اختر خوشحالي په مونږ باندې صحیح تیر رسول الله.
هغه له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې باید د حرمینو د امامانو د فتوا په نظر کې نیولو سره د افغان ولسمشر د سولې او اوربند وړاندیز ته یو ځل بیا مثبت ځواب ورکړي او دا د هر افغان غوښتنه ده. مولوی عبیدالله بهاری وویل د حرمینو د امامانو فتوا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته یو ښکاره دلیل او ثبوت دی، نو ځکه یې منی او پرې عمل کوي او دې فتوا سره به نه یوازې په افغانستان کې روانه جګړه په سوله او ورورولۍ بدله شي، بلکې ټول مسلمان امت به له جګړو وژغورل شي او دې سره به خلک له ویرې پرته جومات، مدرسې، ښوونځي، دفتر، بازار او هر ځای ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپلې ورځنۍ چارې به ترسره کړي.
دا ورته چې یقینا ستاسو یو غږ زمونږ دپاره د سولې او د امن دی. که ستاسو غږونه ډېر شي نو واقعا دې ملک به سوله راشي، بلکې یوازې په افغانستان کې نه، په ټوله آسیا کې به سوله راشي. هر سړی به د قتل نه لاس واخلي، ظلم به بد شي، فساد به ختم شي، هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني، علما به په ارام شي، علما به درس ورکړي، علما به نه وژل کېږي، علما به نه متهم کېږي.
مولوی بهاری له ټولو دینی عالمانو وغوښتل چې باید نور شخصي او ګوندي اختلافات شاته واچوي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د مسلمانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره دی یو موټی او یو غږ شي.
زه تاسو ټول علما باندې غږ کوم، راځي چې په اخلاص سره منبر او جمعه د دې لپاره استعمال کو چې نن په افغانستان کې سوله دایمي شي او هر بچی ته، هر زنانه ته، هر جمعه ته، هر جنازې ته سوله ورو بخره شي، د مشرانو عزت تامین شي، د خاورو عزت تامین شي او موږ او تاسو د سولې په فضا کې ژوند وکړو او موږ او تاسو یقینا چې د دغه نعمت نه برخوردار شو. که زمون په ژوند کې سوله را نه شي نو آینده بچو ته به هم سوله را شي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی د روژې له ویشتم څخه د اختر تر پنځم او بیا نور لس ورځې یو طرفه اوربند اعلان کړ او د دې په ځواب کې طالبانو یوازې د اختر درې ورځې اوربند عملي او د اختر په څلورمه شپه یې مات کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان پرون د کابل ښار په مکرریان سیمه کې ووژل شو. نوموړی په داسې حال کې ډزې پرې وشوې چې له خپلې کورنۍ سره یو پارک ته تللی و. وسلوالو طالبانو پر ده د برید پړه منلې ده. د هیواد د ملي ځواکونو پوځیان هغه مهال چې په دنده کې نه وي او له خپلو کورنیو سره وي څومره له خطر سره مخامخ دي او د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه وشي؟ په دې اړه مې د کورنیو چارو له پخواني مرستیال وزیر میزا محمد یارمن سره خبرې کړي.
مشکل دا ده چې دا تروریستان ورځ په ورځ خپل تاکتیکونه بدلوي او عزیز الله کاروان چې څو کاله راهیسې د طالبانو په مقابل په جګړه کې بوخت و د خپل ځان نه د قهرمانۍ او ډېر سرښندنې ښکاره کړه او په ټول امنیتي او دفاعي منصوبینو کې یو الګو او نمونه و. خو ترکستان څو ځلې کوشش وکړ چې دوی ته آسیب ورسوي او عملې وکړي، انتحاري عملې او مسلحانه عملې، دې بریالی نه شو. متاسفانه تېره شپه اته نیمې بجې دا کاروان صاحب چې خپل فامیل سره په فردوسي پارک کې په درېم مکتو ریان دلته رخصتي تېرول، تورستان دوی تعقیب کړی دي او په دې پارک کې خب هلته پوځي آمادګي نشته، ټول ملکي خلک راځي او نظامیان هم د خپل کورنۍ سره ځي. دوی حمله وکړه، برید وکړه او دوی په شهادت ورسوه او نور هموطنان هم ټپیان شو او شهیدان شو.
یارمن صاحب، سوال دا دی چې دوی هغه مهال چې په کور کې وي یا په رخصتۍ له خپلو ماشومانو سره وي، خو هم هغه دی په نښه کېږي، دوی باید کوم تدابیر ونیسي د ځان د امنیت لپاره؟
یو مشکل دا و چې طالبان کله چې دزبندۍ وشو او په ښارونو کې راغلل، یو میکانیزم جوړ نه شو چې دوی کنټرول وکړي. دوی د دې دزبندۍ په استفادې سره په کورونو کې، په پټنځایونو کې پټ شول او اوس خپل اهداف چې له پخوانه ټاکل شوي دي هغه اهداف تعقیبوي. دولت باید په دې کې ډېر ښه او امنیتي برنامه ولري، د سرکونو او پاټکونو باید نوي تکتیکونه تابعه وکړي، د پرسونل د اذهانو ته چې ډېر کنټرولي فعالیتونه باید وشي چې دا کار تکرار نه شي. دا یو ډېر غمجنه حادثه وه، یو سړی چې وسلې نه لري خپل ځوان سره او په پارک خپل کورنۍ سره ناست دي او طالبان راشي او دوی په شهادت ورسوي، یو خطر ده په ټولو امنیتي ځواکونو ته. باید په دې خاص تدابیر ونیول شي او خاص تدابیر هم امکان شته.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو پرون شپه په بروکسل کې غونډه وکړه او د کډوالو پر ستونزه او همداراز له دې سره د تړلو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وکړې. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د جرمن مارشال فنډ په نوم د امریکایي ادارې چې د اتلانتیک دواړو غاړو ته د همانګۍ لپاره کار کوي له مرستیال مشر یان لسر سره پر دې چې د مهاجرت د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې پریکړې څومره عملي دي مرکه کړې ده. د مرکې جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې واورئ.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې مهمه پریکړه دا وه چې د هغو مهاجرینو لپاره چې د مدیترانې په سمندر کې اروپایي هیوادونو ته د تیرېدو هڅې کوي او نیول کېږي، له اروپایي اتحادیې د باندې د څارنې او د هغوی د اسنادو د کنټرول یا کتنې مرکزونه جوړ سي. د اروپایي اتحادیې مشرانو پر دې مسله څو ساعته خبرې وکړې او د رپورټونو په حواله په غونډه کې څرګنده شوه چې هغوی د مهاجرت او امنیت پر مسله ویشل شوي او اختلافات یې په ختیځ او لویدیځ بلاک سره جلا کوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو په غونډه کې پریکړه وسوه چې په اروپا کې دننه دي هم داسې د کنټرول مرکزونه وي چې د مهاجرینو اسناد وګوري او پروسس یې کړي، خو د پولند، د چک جمهوریت او هنګري په څیر یو شمېر غړو ټینګار کوي چې ټول مهاجرین باید د اسنادو د کتنې او پروسس لپاره له اروپایي اتحادیې بهر نورو هیوادونو ته واستول شي. د جرمن مارشال فنډ ادارې مرستیال مشر آین لسر د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د غونډې پایلې ډېرې کمزوري وې. د هغه په وینا په دې کې چې ولسونه څه غواړي، سیاسي فشارونه د مهاجرت په ارتباط پالیسۍ تر کومه حد اغېزمنې کوي او د اروپایي اتحادیې کړنلارې څه دي، لا هم ډېر واټن موجود دی.
There's a tremendous gap between what is required and what is possible to deliver. There are
some چې ارتیاوی څه دی او د ارزی امکانات څومره دي، ستر واټن دی. ځینې کارونه ممکن دي لکه له هغو اروپایي دولتونو سره چې د مهاجرت د ستونزې په وړاندې په اوله کرښه کې پراته دي مرستې وشي، خو له دې سره چې اروپایي اتحادیه کې دا مسأله د پراختیا په حال کې ده، اروپایي اتحادیه به له ستراتیژیکې ستونزې سره مخامخ وي، په ځانګړي ډول له افریقایي هیوادونو د مهاجرت له امله. په دې کې د بحران د مدیریت مسله نسته. دلته سوال دا دی چې اروپایي اتحادیه به څرنګه په اوږده موده کې د اقتصادي دلایلو له مخې د مهاجرت له فشار سره مبارزه وکړي.
د فرشتي جلالزی په راپور کې مو د مارشال فاند د تحقیقاتی ټولنې له مرستیال مشر سره خبرې واورېدلې. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو. ژکفر احمدي په سټوډیو کې دی د بلې نیم ساعته خپرونې د وړاندې کولو لپاره.